یو استودیو غرمنی خبری خبر.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مو شهید کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام او پروانه یو ساته خبری خبرونه کار کله کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري رامین کاکړ پر مخوړي پروانه خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې ارګ وای چې د سولې د پروګرامونو د چاري به د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي. په دې اړه راپور لرو، خو د راپور تر خبرېدو وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په تخار کې دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د ایران رسنۍ وایي چې دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون په ټویټر کې لیکلي د امریکایي استازو او د طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د طالبانو د مرکزي ټیم مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. د سولې عالي شورا ته مشولې چې دغه مذاکرې به بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړی. په تخار کې د دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. جګړې په نمکاب، اشکمش او بهرک ولسوالیو کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. والي عبدالحی شفق ازادي راډیو ته ویل چې څه باندې 3000 کورنۍ یوازې له بهرک ولسوالی بې ځایه سوي.
څه باندې 3000 کورنۍ له بهرک راغلي. موږ ورته کمپ برابر کړی دی. روغتیا ریاست، سری میاشتې او نور ادارو هلته فعال ډلې ګمارلي. ډاکټران یې فعال کړي، دارو درمل یې وروړي، خیمې او نور مواد یې ور برابر کړي دي.
په تخار کې ډېر کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د مرکز تعلقان په بېلابېلو برخو کې شپې ورځې سبا کوي. د کندهار چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو پر معروف ولسوالۍ حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي د وسلولو حمله تاییدوي، خو د زیان په اړه یې څه نه وایي.
هلته مخالفینو حمله کړې ده، جګړه شوې ده. نو تاسو پورې دقیق معلومات لا معلوم نه دي چې مرکزیار له کومې خواته اوښتي.
خو قری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پوهېدا کړی دی چې په دې حمله کې 50 عسكر وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. په عین حال کې د کندهار د پنجوي ولسوالۍ په تلوکان سیمه کې د پیروزو پر پوستا تیر شپه د وسلولو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او یو ټپي دی. د کندهار امنیه قومندانۍ سیکرټر قسیم آزاد وایي چې په دغه حمله کې څلور وسلول طالبان هم وژل شوي او د شریف په نوم د یو قومندان په ګډون 15 ټپیان شوي دي. دغه راستي شپه د کندهار د جړې ولسوالۍ په شمول سیمه کې د پوستي لاش پښ سره راغلي میلمه پولیسو ته په خړو کې نشي مواد ورکړي او بیا یې ډزور باندې کړی دي. یوې امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې قومندان او درې پولیس ټپانسوي، آشپز او بریدکون کینول سیوی دي. وسلول طالبانو د ورستوي دوه پیښو په اړه تر اوسه تفسیر نه دا کړی. د خوست چارواکي وایي چې د ګوربوز ولسوالۍ په خوانی امنیت قومندان قدیر الله د ګوربوز د وسنی ولسوال عبدالحی زادزی له کورنۍ سره په یو شخصي شخړه کې ووژل سو. په دې شخړه کې چې نن سوي ده د پخواني امنیت قومندان یو ساتونکی ټپي سوی دی. د خوست امنیتي چارواکو پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري چې تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ایران دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ دا هم وویل چې باید له پاتې فرصتونو څخه فرانسه، جرمني او برېټانیا چې له ایران سره د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو څخه دي استفاده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا ویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. چین، روسیې او د امریکا متحدانو، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي له ایران سره په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوي دغه تړون ته به ژمن پاتې شي. د ایرق صدر اعظم وایي هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیوالې ټولنې د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. عادل عبدالمهدي د شنبې په ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یوه هیئت سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. دې هیئت دغه ورځ د ایرق له ولسمشر برهم صالح سره کتلی دي. ولسمشر صالح د امنیت شورا هیئت ته ویلي هیواد غواړي د ټولو اړخونو ترمنځ د ډیالوګ په هڅولو سره د لویو نړیوالو مسلو په هواري کې مؤثر رول ولوبوي. بغداد تر اوسه څو ځلې هڅه کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د منځګړي رول ادا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا پر خاوره ګام کښېښود او د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامي ساحه کې وکتل. دا هغه ساحه ده چې شمالي او جنوبي کوریا سره بیلوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ پر کرښه دواړو مشرانو لاسونه سره ورکړل او ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا قلمرو ته څو ګامه واخیستل. د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د شمالي کوریا پر خاوره ګام ږدي. دواړو مشرانو بیا لاسونه سره ورکړل او دا ور دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښېښود چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ترامپ ویل چې دا د نړۍ لپاره ستره ورځ او زما لپاره د ویاړ ځای دی چې دلته یم. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تر اوسه دوه ځلې په خپلو کې سره کتلي څو لا ټیمي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې هڅې وهڅول سي. او د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د سایبریا په جنوب کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمېر 50 ته رسېدلی دی. دوی وایي تر ویجاړوونکي سیلاب وروسته د استوګنې د شپږو ساحو لارې بندې سوي چې له کبله یې سلګونو کسان له سیمې څخه ایستل سوي دي. چارواکي وایي چې سیلابونو 3500 کسان ټپیان کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. کواړې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي.
ولسمشر بخش عمده برنامه سول توسط وزارت دولت در امور سول که دایمی در طرف چشت به پیش بوده میشه.
د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی و پمدی اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سید خالد سادات سره هم غږیږو.
سول علی شورا له بده مرغه چې په خپل چارو کې پاتې راغله ډیر مخکې لا نه راغله. هغه پرمختګ هیله چور ته کېدلې یا محدودیتونه یا د بودیجې محدودیت یا همدارنګه
په یو بل راپور کې بواوري چې په خوست کې میشت کوچان وای چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو به برخې دي. همداشان اوري چې د افغانستان د ستري محکمې ارقام خي چې په هواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي نور بسته ونې خبرونه ته ځنګل شي. زمون غږ آزادی رادیو ناوري او رازو د خبرونی لومړی مطلب دا ارګوي چې د سولې د پروګرامونو د چارې بعد سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن آزادی رادیو ته وویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې په علي شورا کې اصلاحات راځي. پام دی حل کې د سولې علي شورا د رهبرۍ پلاوی غړی وایي چې د سولې علي شورا کارونه په تعطل کې دي او دغه شورا له تیر وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه لري. دا موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی. هم د اوسره سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت به د سولې شورا پر ځای د افغان سولې د بهیر چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له لوی جرګې له وړاندیزونو سره سم د سولې علي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. هغه وایي تاسو په جریان کې چې د سولې په مشرتي لوی جرګه کې د سولې په شلي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی و. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي. خو دا چې اصلاحاتي څرنګوالی به څه ډول وي څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي په راس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د فرمان له مخې د ولسمشر د دفتر په خوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو. د سولې علي شورا شاخو وبخی د سولې علي شورا شاخو نه کال وړاندې د پخواني ولسمشر حمید کرزی د واک په محل لوی جرګې د شپاړسو استازو په وړاندې رامنځته سو چې ل شپېتو زیات غړي لري. تر ډېره په دغه جرګه کې شورا کې پخواني جهادي مشران، دیني عالمان، قومي مشران، پخواني قوماندانان او هغه کسان شامل دي چې له طالبانو سره پخوا په جګړه کې ښکېل وو. د چارو کارپوهان وایي چې د متجانس جوړښت د زیاتو غړیو په درلودلو سره دغه شورا ونه توانېده چې په تیرو کلونو کې د سولې په برخه کې پاموړ پرمختګونه وکړي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وای چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه درلوده.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه د لغوې اعلان شوی دی او نه عملا مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې عالي شورا ته ضرورت شته دی، بس فعالېږي او ګنا هم.
بله اکرم صاحب
ډیر مننه. افغان صاحب، تیر ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ ووم پړاو خبرې هم پیل شوې دي، دغه ناس نوي جزئیات اتسه دي؟
بلې، د تیر په شان دغه غونډه په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو اسلوالو طالبانو ویلي دي چې ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې دغه خروان دي او وروسته بیا جزئیات له اوریدونکو سره شریک
کړي. ډیر زیات مننه درنو دوستانو، و موردل چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د سولې د پروګرامونو هم د چارې بعد سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ اوړل کیږي. دغه وزارت نوې رامنځته شوې ده چې د افغان ولسمشر پوخانه د دفتر رئیس سلام رحیمی مسؤلیت پر غاړه لري. په دې مسله کې پاتې کیږي د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته شي. د دغه کارپوهانو لړل خالد سادات ازادي راډیو ته ویل د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې لټړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل شي. له خغلی سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې سولې علي شورا د کارونو د موثریت د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
د سولې لپاره چې منځګړی نهاد وسی دا باید خوسی، یعنی به طرف باید وسی. د سولې علي شورا له بده مرغه چې په خپل چارې کې پاتې راغله، ډېر مخکې لا نه هغه پرمختګ هیل چور څخه کېدلې، یا محدودیتونه، یا د بودیجې محدودیت، یا همدارنګه نور مسایل سیاسي ملاحظې وي، سیاسي ګمارنې وي. د سولې شورا په درشل کې خصوصا د دغه شورا په اعضاو کې د دې باندې چې خپل چارو کې ناکام راغله. د دولت په چارو کې د سولې لپاره وزارت دا باید بنسټ شي، او دا سر بنسټ په توګه تعریف شي، د سولې لپاره هم جانب کاروږي چې هم تحقیق وکړي، هم مذاکره لپاره آمادګي وکړي، او هم مخالفینو سره د مختلفو ګروپونو سره د حلقاتو د سر تماس نیول لپاره یو کمیټه وټاکي. زه فکر کوم چې په د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا کې یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. اما بیا هم یو نقطه چې پاتې کیږي، هغه دا ده چې بیا هم دغه د سولې وزارت به یو دولتي نهاد وي، او ممکن طالبان او مخالفین د دولتي نهاد سره د خبرو اترو لپاره د زړه خنه کوي، خصوصا هغه څوک چې هغه په جګړه کې دی او جګړه کې ښکېل دي. ولې په هر حال که چېرته د امریکایانو سره طالبان په وخت ورسیږي، بل اخر د دې طرف خو نورست افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکی کارونه لپاره همدارنګه د مشورتي کارونه لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریف دی.
دولت تشکیلات اوس موازی مخکزي، هم د دولت په چارو کې د سولې وزارت، هم د سولې عالی شورا، دغه یو ډول ستونزه نه رامنځته کوي د سولې د بهیر په وړاندې؟
د سولې عالی شورا که چیرته یو مشورتي همدارنګه دولت ته د سولې په چارو کې د مشورې ورکولو په توګه باندې او یا که وایو د مذاکره تیم په توګه باندې تعریف شوه، دا به ښه روسي. او د سولې دارالانشا اجرایوي کار به د سولې د چارو وزارت ته وسپارل شي. دغه وخت کې دغه دوه مهم وظایف باید سره جدا شي، یعنی اجرایوي کارونه او تخنیکي کارونه چې دي هغه باید د سولې چارو وزارت ته وسپارل شي، تر څو د لوجستیک مسایل نه تاسو ونیسي. همدارنګه نور هغه مسایل چې هغه په تخنیکي او په مالي چارو پورې اړه لري، دا باید د سولې په چارو کې دارالانشا مهم رکن باندې دولت ته چارو د سولې په چارو کې دولت وزارت ته وسپارل شي. ولی کچیر وظایف تفکیک نشي، ولی د وظایف تفکیک لر نشي، زه فکر کوم دوه موازي حرکتونه بل اخره مشکل دی، او د نشي کول چې یو مطلوب تعریف راوړي. ښه خبره به دا وسی چې د دوه ادرسونه خپل تشکیل او خپل وظایف سره بیل کړي، بل اخره د بیل تعریف او د بیل تشکیل نه په دولت سره باید یو د بل متفهم وسی.
د چارو کارپو سید خالد سادات او چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وخت په کابل کې 12 بجې او 14 دقیقې شوې. درن دوستان لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. میر رحمان رحمانی د دغه جرګې رئیس د اکثریت رایو په ګټلو سره وتوانید. له دې وروسته د دغه جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات تر سره کیږي. دا چې نن دغه انتخابات تر سره کیږي کنه، چا چا ورته د لومړی مرستیالې لپاره هم درته د دوهم مرستیالې لپاره چا چا ځانونه نوماندان کړی دي، دا موضوع اجمل تورمان تعقیب کړی. هم دا اوس سره په سټډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړي.
bale اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات کیږي. درې ډلو کې کسانو ځانونه کاندید کړي دي، د منشیپټوب لپاره لومړی مرستیالۍ او دویم مرستیالۍ لپاره. د منشیپټوب لپاره عبدالله محمدی، اسد الله شهباز، صدف کریمی او سید اعظم کبرزئی دوی ځانونه کاندید کړي دي. د لومړی معاونیت لپاره کمال صافی، عالم سعی او نجیب الله ناصر دوی ځان کاندید کړي، او د دوهم معاونیت لپاره هم عبدالرحمن وردګ او رقیه نایل دوی ځان کاندید کړي. دا په لاسه حال کې در لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر ورځ ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. د خان محمد وردګ تر منځ او د میر رحمان رحمانی تر منځ، چې میر رحمان رحمانی زیات رای راوړي او د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب
شو. یعنی دغه خلکو د لپاره د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره هم د انتخابات نن پات
او وسته کسانو چې ځانونه کاندید کړي دي، دوی د وینا په حال کې دي. هلته وکیلانو ته خپل وینا او پلانونه او دا شیان تشریح کوي، او تر هغې وروسته به انتخابات تر سره شي او معلوم به شي چې څوک کمې کرسۍ ته لاره پیدا کوي که څنګه.
ډېره زیاته مننه. او اوس به هم څو لنډ اقتصادي خبرونه واورو چې اجمل تورمان برابر کړي.
د افغانستان د صنایعو او صادراتو د پراختیا اداره وی ټاکل شوی چې پراتلونکو دوه ونیو کې د وی د لیزون لارې تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادر شي. دغه ادارې رئیس میر زمان پوپل د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې دا میوه به اروپایي هیوادونو او متحده عربي امارات ته د وی د لارې صادریږي. نوموړي دغه شان ویل ټاکل شوی زر ټنه هندوانه هم د ځمکې لارې آذربایجان هیواد ته صادر شي.
قرار است که تایید یک هفته آینده یا دو هفته آینده ما دیگه محموله تربوز هم دیگه میوجات هم دیگه میوجات از طریق دلی دوایی رو میکنیم به شورای اروپایی و دبی و امارات متحده عربی، مثلا گیلاس و زردالو و چیزا را. تربوز هم بخیر دیگه نمی منتظر کمپانی خریدار هستیم، بخیر شاید یک از آسان دیگه روان کنیم.
د نوموړي په خبره تیر ورځ هم څلويخ ټنه هندوانه نوموړي هویت ته صادر شوې ده. د کاپیسا ولایت د کرنې رئیس وایي چې دغه ولایت د غنمو، ګیلاس او شفتالو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. همین حبیب نن آزادۍ رادیو سره په خبرو کې که څه هم دغه زیاتوالي سلنه مشخصه نه کړه، خو د زیاتوالي د لامل په اړه ویل چې سم مدیریت او پرله پسې وروښتونه لاملونه ښودل شوي دي. نوموړي ویل چې په دغه ولایت کې د زعفرانو د کر لپاره هم په کروندګرو د زعفرانو پیاز ویشل شوي دي. د ښاغلي حبیب په خبره د زعفرانو دغه ولایت د کروندرو په اقتصاد کې د پام وړ مثبت رول لوبولې ده. او نن د کابل په شاهزاده سړک کې افغانۍ د بهرنیو آثار پوړاندې په دې توګه پد دیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ او پنځه اویا پولای، یو سرلنګ پاوند یو سلو یو افغانۍ او شل پولای، و ایرو یو نوی افغانۍ او پنځوس پولای، او سعودي ریال یو ویش افغانۍ او پنځه دېرش پولا، زر ایرانی تومنه شپږ افغانۍ او لس پولا، او زر پاکستانی کلداری پنځه سو اته افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدلو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبول شي په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام. په خوست کې میش کوچان وایي چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو به برخې دي. دوی جتوی حکومتي ادارې په شان چې ځای اوسیدونکو ته پاملرنه لري، د کوچانو ستونزو او غوښتنو ته توجه نه ده کړې. په دې اړه نور حال نجیب الله الو خیل وړاندې کوي.
په خوست کې د میشتو کوچي قومونو مشران او سپینګری وایي چې دوی د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو ضرورتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې د ځایي قومونو په پرتله د دوی ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم حکومتي ادارې ورسره لازم مرستې نه کوي. د مرزا جان سلطان خیل په نوم د کوچیانو یو مشر آزادۍ راډیو ته وویل چې
کوم کوچیان چې جایی دي، هغو کومې ځمکې چې دي هغه لالمې دي، نه څا لري، نه سربان لري، نه یو ډنډ اوبو لري، مکتب لرو، سرپناه نه لرو. موږ منځکې ته یو کلینیک راغلی ده، یو شلو یا د پنځلسو نفرو د ورځې ظرفیت به لري. یغه تا سل یو نیم سل تر دوه سوه پرې نفر یو ورځې راځي. کپینزلو سکسو ته دوايي ورکي د غنور ټول بیرته زی واپس په دې باندې موګه بسین نه کی
د حکومت خان پلوم د کوچیانو یو بل شرموي د دوی خلک هاتو د ژوند لمړنۍ یو ارتیا او تل اسرسای نه لري
ډیر بیرته پاتې سیمه د موګه کوچانو د سار ټیم په نوم باندې کوم کلینیک دا او کوم کلینیک موږ سره وړي سر په یو ډاکټر راغلی د پینځه ګولې سره پرتی دي یو ورځ درې زره کسان وردی تس دي او بیرته تس راځي
د حبیب الله خیبر پنوم د کوچیانو د ځوانانو دی ویټولنې مشروي دولت په ځانګړي ډول سکتوري ادارې غږ نه اوري
کوچان د نورو قومونو په پرتله زیات ستونزو مشکلات او کلاونو سره لاس او ګریوان دي همدارنګه نورو اداراتو کې دوی غږ نه اوریدل کیږي
د کوچیانو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجی علمګل کوچی غوښتنه وکړه چې
مکتب باید ورته تاسیس شي کلینیکونه ورته جوړ شي لارې ورته جوړ شي سربندونه ورته جوړ شي او دوی ایماری په حساب کې تعلیم د لپاره زمینی ورته برابر شي اصلي د کوچیانو غوښتنه دا غده
بل ورته د خوسمه چارواکي وایي چې ولایتي اداره ټولو میشتو خلکو ته پاندوریز ډول د خدماتو وړاندې کولو لپاره ژمنتیا لري د خوست دیوالي وایان طالب منګل ویل چې ولایتي اداره د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو ټولو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه کوي
ولایت مقام اړوندو ادارو ته چې د پهنې کلیو پراختیا او د عامه روغتیا رئیسان په دې کې برخه درلوده هدایت وکړل چې هغه ستونزې چې د کوچیانو په خپل ساحو کې لري هغه په دقیقه توګه باندې وڅېړي او په دې ستونزو په اړه کې جدي اقدامات وکړي
په خوست کې مېش کوچیان د باک تریزیو علي شیرو لکنو او د ګوربز په ځینې سیمو کې پولیس ته سیرمه پراته دي د خوست هغه ځای قومونه چې کوچیان ورسره په گاون کې اوسیږي یو بل سره د ځمکو او سرزوینو پر سر دعوی او لانجې لري چې دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو لامل شوي خو افغان حکومت نه دی توانیدلی چې دا دعوی او لانجې په اساسي ډول حل فصل کړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې
azadiradio.com د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې د نجونو د آتش پیتو خونځي او تړلې دروازې د ځکونکو پر مخ خلاص شوې دوی وای چې د خونځي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې وی چې مخ کې وسلوالو طالبانو تړلې وی او لدی ورسته د نجونو پر مخ باندې پرانیستل شوې دي په دغه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت را کوي
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تش پېته د نجونو هغه شونځي چې د تیر جر لسونیم کال رئیس وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې وی خلاصي کړې دي د پوهنې ریاست رئیس سید منصور ازادي راډیو ته ویل چې یادې شونځي د قومي مخورو په مرسته خلاصي کړې منصور وای په دغه شونځي کې 9000 نجونې زده کړې کوي
نو قومي مشرانو په ذریعہ باندې موږ کمپاین شروع کړه هر کوونکی باندې کمیټه لري چې هغه د ولسي حمایت کمیټه ده په دې کې موږ بعضې با نفوذه کسان هم ځای ته ځای کړو او د دې یو بند مې اضافه کړو ورته چې دوی د نجونو ښوونځیو دپاره دا خواهي وکړي کمپاین وکړي تر څو د په عالمي ډول باندې د دوی پر رسمي موافقه باندې فعالیت وکړي خوشبختانه موږ غوښتل چې ولای شو د دې رسمي موافقه د مخینه موږ خپل خوندۍ په بازو سیمو کې تر نه هم سم په پولې کې او په بازو سیمو کې تر څو څنګه په رسمي دي
نو موري زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د غلطه وسی وازل لمړی ټولګي څخه نیولې بیا تر نم ټولګي پوري انجونو ته اجازه ورکړي څو په شونځي کې زده کړې وکړي د پوهنې رئیس سید منصور زیاتوي چې دغه شونځي د یاد ولایت په ولسوالیو او د مرکز میدان شار په لوري پروتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلاصې کړي دی د پوهنې د ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د شونځي د تش په نامه نه خلاصوي او په عمل کې دی خلاصې کړي د دې لړلې مسودې سبزی او سلی وردا غازادي راډیو ته داسې وویل
دنګوسی دی خطروسی د عمل جامع نه دا وختي دنګوسی دی عملی جامع دی په دې معنی چې نو عمل نه ویني چې کوچنی خوان دی نو عملی مکتب ته لاړ شي او دغه د فارم منظم او فوزي او منظم کتابونه او تصویر سیږي دغه عمل
دا خدای خوشاله زیری دی خپل په خوشاله کې چې د خزو پر څومره سهولتونه هلته ایجاد شده لوی فخار دی نه تنها د مای پاره بلکې ډیر نور میرمنو حتی د ولایت په کچه باندې
د پوهنې ریاست دغه چارواکي زیاتوي چې دی اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دي څو وسلوال طالبان دي ته آماده کړي چې انجونو ته تر 12 ټولګي پرې د زده کړې اجازه په شونځي کې ورکړي میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له ډېرې مودې راهیسې د جګړې ډګر پکښې کې تودی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست ته چارواکو له کوله د دغې روانې جګړې له کبله لا هم زیات شمېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په دې ورځپاڼو کې کوم مهم مطالب خپاره شوي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو تر څنګ په قطر کې د اووم پړاو مذاکراتو او د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. معاصر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په قطر کې اووم پړاو مذاکرات د افغان سولې لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که امریکا پر خپلو ژمنو ودرېږي نو په همدې پړاو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش وټاکل سي او طالبان به تضمین ورکړي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي. د لیکوال په باور د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش له اعلان سره به اوربان هم اعلان سي خو له حکومت سره د طالبانو د خبرو شرایط به ونه منل سي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان به غوره وګڼي چې له سیاستوالو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته دوام ورکړي او د دې شونتیا هم شته چې طالبان له بې طرفه لنډمهاله حکومت سره خبرې ومني او په دې سره د ستونزه هم حل سي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې زیری ته د افغانانو بې صبرانه انتظار وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان وضعیت په در کولو سره د داسې روغې جوړې په لټه کې سي چې د دائمي ثبات عامل سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې تمه ښودلې ده چې د قطر اووم پړاو مذاکرات به بین الافغاني خبرو ته مستقیمه زمینه برابره کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ژمنې ترسره کړي، داسې هڅې چې وروستۍ لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي باید په افغانستان معامله ونه سي، هرومرو به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دا د ټولو افغانانو ستر ارمان دی. کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د رئیس د ټاکل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي اوس چې د ولسي جرګې د رئیس ستونزه حل سوه نو لازمه ده چې د اداري پلاوي او کمیسیونونو لپاره انتخابات ترسره سي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې ده چې باید د ولسي جرګې غړي د اداري پلاوي په ټاکلو کې قومي او سمتي مسایل مطرح نه کړي، کنه نو له دې به هم زیات خلک د ولسي جرګې په استازو بې باوره سي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوی. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان ازادي راډیو ته وویل د دوی حد ساده ده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وکړي. تفصیل له ناجی صافی اوري.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سوی که ما از کمر کاملا از حرکت مونده به مدت 20 روز.
سلر وشکلنه مینا چې له واده یو کال تیریږي د تاوتریخوالي له امله له میړه څخه تفریق ته اړه شوې ده. هغه وایي ډیره هڅه یې وکړه څو دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره شي، خو په وینا یې د میړه کورنۍ د ستونزې د هواري لپاره زړه ښه نه کړ.
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و.
موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو. مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که در محکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګڼل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه د نو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د سو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې. محکمه افغانستان فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي. خو زه خپل مبارزه ته دوام ورکوم، تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2800 او 1990 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د دوه دریو کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلي دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2800 ته جګېږي او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیږي. نو ارقام په مسلسله توګه لوړ شوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغې 3500 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آګاهي عامه آګاهي لوړېږي او په محاکمو باندې باور لوړېږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه 100% زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤل لطیفې سلطانی وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورني تاوتریخوالي له امله 602 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورني تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیاتې دو عمده لاملونه دي.
زمونږ غل ازادي رادیو ناوړه درنو دوستانو، اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. هله د دام را سره واوري.
په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو وم پړاو روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. په تخار کې د دوو اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. جګړې په نمکاب، اشکمش او بهارک ولسوالیو کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي. ولی وایي چې یوازې له بهارک ولسوالۍ څخه 3000 کورنۍ بې ځایه سوي. د کندهار چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو پر معروف ولسوالۍ حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان حمله تاییدوي خو د تلفاتو په اړه یې څه نه وایي. د خوست چارواکي وایي د ګوربوز ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان قدیر الله د ګوربوز د اوسني ولسوال عبدالحی ځاځي له کورنۍ سره په یوه شخصي شخړه کې ووژل سو. د ایران دولتي تلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د عراق صدر اعظم وایي هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیواله ټولنه د دې جګړه ځپلي هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا پر خاوره ګام کښېښود او د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې وکتل. او د روسیې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د سایبریا په جنوب کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر 50 ته رسیدلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زه مرسلین ارسلمو په سلامونو سره د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو پر اساس په تیرو دریو پرله پسې کلونو کې په افغانستان کې د طلاق او تفریق شمیرې مخ په ډېرې دودي. د شمیرو پر اساس په 1999 کال کې د افغانستان په محاکمو کې د طلاق او تفریق 3422 قضیې ثبت شوې دي، حال دا چې په 1999 کال کې دا شمیر یوازې 2800 و. بر بنیاد معلومات نهادهای عدلی و قضایی و موسسات دفاع از حقوق زنان، شمار بیشتری از طلاق و تفریق ها در کشور بدون مراجعه به محاکم نیز صورت می گیرد که با توجه به آن آمار طلاق و تفریق در سالهای گذشته در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر است. نهادهای عدلی و قضایی و موسسات دفاع از حقوق زنان مسائل متعددی را سبب افزایش آمار طلاق و تفریق در کشور می‌دانند که بر بنیاد این که در برنامه این هفته شکست سکوت هم روی همین دلایل با فاطمه زهرا مایار، کارمند مساعدت‌های حقوقی و وکیل مدافع صحبت می‌کنیم. خانم مایار، به برنامه خوش آمدید.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در قدم نخست سلام های خود را تقدیم مجری برنامه و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم می دارم. امید است که همشان دارای صحت کامل باشند.
بسیار زیاد تشکر. اگر در ابتدا یک روشنی کوتاه روی موضوع طلاق و تفریق کنید، بسیار کوتاه، بعدم باز میایم به موضوع برم.
خب، درست است. قراری که شما میدانین که دین مقدس اسلام یک دین کامل، جامع و مانع هست، در هر بخش از زندگی ما برای ما هدایات بسیار مشخصی را بر ما بیان کرده است و همچنان یعنی بیان کرده است که یعنی یکی از او یعنی ساختار خانواده است.
درست.
که باید چیگونه یک خانواده ساخته شود و چیگونه و هدف اساسی از این خوشبختی دو نفر و تکثیر یا ادامه نسل است.
درست.
با خوشبختی.
بله.
ولی بعضی اوقات بعضی از حادثات تلخ و تبا کننده ای رخ میده که دیگه این ساختار جامعه خانوادگی را بر هم میزنه.
دقیق.
و این خانواده خانواده نمیمونه، بلکه اینها به جای ازی که درمان یک دیگر شوند، سبب زخم دادن به یک دیگر میشن.
دقیق.
در اینجا دین مقدس اسلام یک چیز را به نام طلاق پیشنهاد میکنه.
دقیق.
ولی قبل از او راههای وقایوی از او را بر ما میگه، یعنی آنقدر کوشش میکنه که باید به طرف طلاق نریم.
درست.
مثلا در یکی از احادیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ابغض الحلال الى الله الطلاق، بدترین حلال ها نزد خداوند چی هستند؟ طلاق هستند. و همچنان در سوره نساء هم روهای بقایوی رو میگن که قبل شما وقتی که ترس ازی داشتین که در بینتان انشقاق بیه، شما اینی راه ها را چی کنین که مراحل هسته که اول جدایی یعنی جدا کردن جایگاه خواب است از خانم و وقتی که بازم تعدیب نمیشه، بدن به حکم که یک از طرف خانم و یکی از طرف مرد تعیین میشه تا اصلاح در میان از اینا بیاره.
درست.
ولی وقتی که ای از یعنی هیچ راه حلی نمونه، پس طلاق است. خود طلاق در لغت به معنای آزاد ساختن است.
درست.
و در اصطلاح هم عبارت از انحلال ازدواج صحیحه با الفاظ خاص در حال و یا آینده می باشه.
درست.
که می الفاظ باید مشخص باشن، یعنی این تعریف بعضی از قیود داره. مثلا الفاظ چی باشن؟ خاص که صریح و کنایه است. به شکل صریح شوهر به خانم خود میگه که تو برم طلاق استی.
درست.
یعنی طالام قاف ایر استفاده میکنه. و هم به شکل کنایوی میگه که ما تو را نمیخوایم، یا تو برو خانه پدرت، یا دیگه ما زندگی خود ادامه دادن نمیتونیم. ولی در حال آینده، مثلا در حال برش میگه که طلاق استی و مونجا مو فقط موضوع عدت میمانه و طلاق مونجا واقع میشه.
درست. اگر بلوی کوتو سر تفریق هم بیم.
خب تفریق هم چون یک یعنی تفاوت شانی است که طلاق فقط صاحب ازی کی هستن؟ مرد هستن.
درست.
که از طرف مرد باید امی کلمات یعنی مرد باید این نیت داشته باشه یا این فیصله را بکنه که من میخوام دیگه با این خانم نمیتونم زندگی کنم و این الفاظ استفاده میکنه و همون مراحل تعیین میشه. ولی تفریق است در اینجا خانم هم مثلا نظر به بعضی از مسائلی که مشکلات می داشته باشه یا دیگه زندگی برش تلخ می باشه، دیگه ادامه دادن نمیتونه. در اینجا خانم هم میتونه که با مراجعه یا به حکم یا نظر به مو عرف است که میشه به مو جرگه، اگر عرفی باشه به مو جرگه مراجعه کنه، و اگر به شکل مثلا ما که در کابل زندگی میکنیم و به محاکم مراجعه آسان است، میتونه که به قضات به محکمه عریضه خدا پیش کنه، بگه که من میخوایم که تفریق بگیرم از شوهرم.
بسیار زیاد تشکر. در مورد وضعیت افغانستان اگر بیاییم، ما بیشتر موامار را که در مقدمه خواندم، ما شما در 3 سال پی هم شاهد ازی بودیم که آمار طلاق و تفریق در افغانستان بلند رفته. شما علت را در چی میبینین که در محاکم کار هم کردین و تجربی نزدیک از این قضایا را دارین؟ بیشتر علتها چی بوده که خانم ها و آقایان از هم جدا میشن؟
خب آقای ارسلان، یعنی علت ها مختلف است.
درست.
یعنی علت های متنوعی در قبال ازی است که یک خانم یا شوهر میرن به محاکم مراجعه میکنن و چی میخوان؟ تفریق میخوان. یعنی علت ها متفاوت است. میدونیم حتی نظر به منطقه تفاوت میکنه.
درست.
دیگر علت ها خوب به جایش بگذاریم. مثلا اگر به شکل عموم صحبت بکنیم.
درست.
یعنی یکی از دلایل از او فقر میتونه باشه، به خاطر که زندگی در افغانستان یعنی در حال فراتر رفتن از زیستن سادگی است.
درست.
یعنی وقتی که اقتصاد ضعیف میشه و خانم یعنی تقاضایش بیشتر می باشه، در اینجا دهنکجی ها و بعضی از مسائل به وجود میاد که اینها با هم چی بکنن، یعنی همو زندگی ساده شان به مشکلات مواجه شون و بالاخره تحت فشار وقتی که آقا میان یا مو شوهرشان، یعنی یا خانم از هر دو جانب، یا که خانم میره چی میکنن، مراجعه میکنن به محاکم تفریق میخوا، یا هم شوهر طلاق میده و دیگه چیش بیسوادی هسته.
اگر سرزیم موضوع اولتون که کردیم که بیشتر ناشی از فقر است، علت از این چی است؟ آیا ازدواجی که صورت گرفته در مرحله قبل از ازدواج به سطح زندگی دو خانواده توجه نشده، چگونه که اینا با هم نمیتونن یک زندگی مشترک را تشکیل بدن که یا خانم و یا هم شوهر خواستار جدایی میشن؟
خب این علت ها دو علت میتونیم برش مشخص بکنیم، یکی که یا که اینا کفه نبودن، یعنی خانوادهشان با هم متفاوت بوده، یا خانم مثلا از طرف بچه سطح زندگی گیشان پوینت طبیعتاً که از طرف بچه مشکلات می داشته باشن، در اینجا هم این هم یک علت شده می دانه. و یکی هم مصارف بسیار گزافی که قبل از روسی نظر به می عرف و عناناتی که ما داریم، این سبب از این میشه که قرضدار شوه و تا که قرضای خود خلاص میکنه و تقاضایی که خانم از زندگی نو خود می داشته باشه، او رو برش چی کرده نمیتونه، یعنی مهیا کرده نمیتونه. این سبب از این میشه که اینا از هم جدا شوند، یعنی مصارف بسیار گزاف هم یکی از علتهای می فقر بعد از ازدواج میشه.
درست. اگر به مرحله به موضوع بعدی بیاییم که شما گفتین که علتش موضوع مشکل سواد هم هست، مشکل سواد چگونه میشه باعث تفریق یا طلاق شده؟
خب یکی از طرفین آگاهی ندارن، سواد کافی ندارن، نمیفهمن که خانواده چگونه ساخته شده و یک خوشبختی به خانواده چگونه جلب شده. یعنی مکتب نرفتن، در مکتب برایشان آگاهی دی قبلی داده نشده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که ازدواج میکنن، یعنی در اوایل ازدواج اگر یک مشکلات ببینن خوبتر است نسبت به این که سهل تر باشه، چون اینا آماده میشن و بعدن چون اینا طفل تولد میکنن، یعنی یک خشتی از یک دیوار که جامعه است به نام جامعه است ایره میسازن. و دیگه علتشون میتونه که عدم آگاهی مردم از انواع طلاق باشه، چون بعضی از مردم ما کمی در بیسوادی هم شامل میشه، چون اینا از انواع طلاق خبر ندارن.
اگر این موضوع اولتون را اشاره کنیم، چون ما میخوایم بپرسیم در این بخش که شما گفتین که عدم شناخت هم باعث از این میشه که در مرحله اول ناشناخت نداشته باشه، در این مرحله در این عدم شناخت خانواده ها چقدر نقش دارن؟ چون بیشتر اوقات ما شما بیشتر اوقات که اکثریت موارد ما شما در افغانستان شاهد از هستیم که دختر و پسر با هم شناخت کافی ندارن، وقتی اینا میرن ازدواج میکنن یک زندگی بهتر را تشکیل دادن نمیتونن، نقش خانواده ها دیگه فکر نمیکنن که بسیار زیاد از اشتباه خانواده.
بله ثابت. بله خانواده ها بسیار نقش مهم دارن، چون ما گفتم که اسلام یک در اوایل مشوره کردم که اسلام یک دین جامع و کامل است.
دست.
در هر بخش از زندگی ما یک راهکار بسیار مشخصی به ما نشان میده. متاسفانه که در افغانستان یعنی با عرف ما زیادتر توجه میشه. قبل از اینکه یعنی یک ازدواج صورت بگیره، البته در موچوکات که دین اسلام بر ما چی کرده، یعنی رد ترسیم کرده، مطابق از او اگر مثلا دو خانواده که خواستگاری میرن قبل از اینکه ازدواج صورت بگیره، اگر دختر و پسر یک بار قبل از ازدواج با هم ببینن، مفکوره خود با هم شریک بسازن و همچنان همو ذهنیت های یا پلان هایی که با آینده دارن یا گول سیتینگ هایی که به آینده دارن، اینا رو با هم شریک بسازن و تفاهم نظر صورت بگیره، این سبب از این میشه که اینا در آینده با یعنی تحمل پذیری هم ده. یکی از راه‌های یعنی چی میگن که زمین وقتی که قلبه نشه تخم برای زو پاشیدن هیچ معنایی نداره ده. یعنی یک راه بسیار خوب بعدی که به خاطر تحمل پذیری هسته ایره مساعد میشه.
خب تشکر. ما شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم، میتونن شنونده ها با استفاده از شما را با ما تماس بگیرن، سوال های شنونده ها را میگیریم، بعدن برمیگردیم به شما. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 822 27 55، شمیری پا پختو هم وایم تاس کولشی لدیش میروز خب استفاده زموگ سراری کونی سی او ده اخبرانی لملمانی سخ خبالی پختنی مطرح کن زموگ ده اخبرانی دنن موضوع ده پا افغانستان که ده تفریق او طلاق ده شمیرو ده کچی البته لوری دل دیش پا دوازر و پا دیالسو و نویوم کال کی دریزر و چلور سو دو بیش پی حساب چوی دی ده افغانستان ستری محکمی ده پنست ده شمیره ده سفر و سو نه نوی شل پینزه دیرش سلویخت بلش میره در سفر وست و دواتیا ویشت پینزه پندوز. قاری صاحب پشتون لجوزجان ولد سخه پاریکه که دهی قاری صاحب خپروانی تا بخیر اغلی.
مشرین سلام سلامونه تاسو باندې کوم ازادي راډیو ټول کاکو کورې دوم کو تاسو ملمنې ته سلامونه.
وعلیکم السلام کوي سب خیر اغلی.
او دغه سموزو مو ټاکلې ده خو د شرعي نگاه څخه خبره ده څه ده چې د طلاق او تفریق ولي واقع وتی کیږي دا اسلام د په مشره خرافات او واجبات حکم دي خصوصا د سنتي ټولنې په نامه انا نه یو دودیز جرګي حکم دي څه په بده کې ورکه بیا چې هغه خپل په عقل پوښي بیا طلاق دی نه اخی یا په اجباري و دوه سره یا په کم سن باندې څه ودیږي هغه په شوم بد نه پوي یا خپل د نکاح په خوانه ده خبره هغه خپل په میړه نه خبره یا چې هغه په شوم بد پوښي باندې ترخص بیا نو طلاق واکه کیږي او بل خبره ده غزاب مصرفونه چې مصارف چې زموږ په داتو نه کیږي درون ونو په شکل خصي خرڅول هغه پر هغه سي باندې پر زوم باندې ډیر مصرف کول دا چې به مصرفونه وکي په تاسو عادت ده د قرضانه شي یا د سږی کالي وګ دا په دغه کې د خوشنات راځي نه پر خوشنات باندې بیا د کسات د سږی څخه جوړ طلاق کوي ساسو مل مني سیم پرستانه ده دا نه سي چې د خرافات او ریواجات شارو کې فکنه ته ورخصو دي چې په قرآن او قصبات کې ورخصي او بل خبره ده محاکم او دغه فیصلو ته څومره وځي څومره رشیدګي کړی ده
هرې سپټ اس نه نه مننه ډیر مننه ژوند دی اوسې بلې بل اوریدونکو لری او بلې سلام علیکم بلې سلام صدای مرا دارین بلې صدای مرا میشنوین بلې متاسفانه شنونده صداشون نداریم بلې تماس دیگر را میشنویم کی هستن بلې سلام علیکم بلې صدای مرا دارین میشنوین
الو
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام
بله مننه که در رادیو غږ ټیټ کې اوس موږ غږ له ټلیفون څخه واورې مهرباني زګه غږ هم به خراب راځي مهرباني وکړئ
اوس څنګه اوسې
ده بله مهرباني
اول تاسو سره مونږ د تاسو مهرباني ته زما د پاکستان د رفیع الله خان خبرې کوم
رفیع الله ورو په خیر راغله مهرباني
ژوند دې تاسو په سره مونږ وځې دې مثلا د زموږ خور یا د نور مشاري پر ده ده یخه په ماج پروګرام د نیکو په څو کې د کورنۍ ژوند په څو کې چې ولې مشکلې جديږي دا چې د دې د قضاوت یو طرفه کېږي اول خو د پیغمبر اسلام حدیث وايي الله تعالی وايي پیغمبر اسلام ویل دي چې د میړه طرف نه نکاح چې دغه بيخي چې کوم وخت مړو وړي چې نکاح سره او مطالبه وکړي د خزنه دې په کوم شرایطو کې هغه په وخت چې کله د خزي خپل خواهشات چې هغه د دې مو په ځای نشيله د دې یو دوه مورید لري هغه واخی بیا کا مړې مو تکلیف لري مایوبي مو تادوی نور مشکل لري نو هغه خزه مراجع کړئ شي دا چې اون کی په یو پخلی مون سره خفاوی یا مثلا دیو مسلا دی مشمون په بین کې چې خزه او یا ورته وایي چې بازار ته ازاده وزم ګرځم د مړی وی چې هغه ته چې ما سره چې ځنه طلاق درکوم دا رقم ته خو اسلام به خیده دي چې کوم یې دا رقم ته نه دی او په کور راځي چې دوی دوه طرفه کزه وته هم خزو تم ته سیاو شي هم نارینه وته مو شي نو دا مشکل به ډېر ولې دروازه پر ځکه تاسو چې دا ارقام زیو دیږي چې خزو دي کورنۍ په خزو نه خزو دي میړه په مابین کې چې یو ځای دې ژوند مرګلې وي د سایه د لاس کولا پنځه کولا درې کولا
څلور کولا رفیع الله تاسو نن په خو پختم په سیمه کې مو واقعیت کې څونه عدالت ته لاسرسي شته ځکه زموږ خبرونه د عدالت په اړه د چې د کورنۍ حکومت کې البته د څونه عدالت موجود دی څونه عدالت کې لمرمنو سره په دې برخه کې ځکه تر ډیره مونږه کې قضیم لرو تاسو خبرونه ته اشاره وکړه خو زبرعکس غواړم د کلو تم اشاره وکړم چې په کلو کې تر ډیره له خزو سره عدالت نه کیږي او دا ځکه یو طرفه قضاوت کې لکه تاسو څنګه په اړه ویل چې تاسو خبرونه کې یو طرفه قضاوت کې به برعکس مونږ په ولایتو کې هم داسې پیښې لرو څونه کټ عدالت کیږي په کورانه کې په اطراف کې پر لری پرتو سیمو کې له خزو سره ل د البته د اسلام د اسلام او د شریعت په اساس
او د وادري شه زمانم ده لکه خزو وایي کدي خر خلک وایي کتا سی وایي چې مثلا موږ په تاسو په کې یو شاید راځي چې دا ودونه اکثره یې اتیا په صدې یا نوی په صدې او د دې مور یې فور په خاخه کیږي کی بیا تقریبا او یو شل کې صدې بیا په دې کې مشکل هم ایجادېږي خو یو شاید دلته په اطراف کې کچیر د موږ دلې دي کچیر د دوه د جنې دي الګ په خوښه شي تو سې کین وکړي چې هغه لاس په صدې بیا پرمختګ یو غوڼه دی کړی بیا دې ډېر مو بزته چې هغه د نه مشروع دي په اساس معاملی جوړی کړی وي هغه به خلک د جنو ورکی
د دې لپاره چې دا وکړي شو دا وضعیت بهتر شي د سیس کوملارې چاره لټول شوې دي تر څو شي هم د کورنۍ په خوخه وي هم د دوه د ژوند شریکانو په خوخه
او بالکل د دین علماء په اطرافو کې اوس کور روان کړی دی مشرانو دې روان کړی دی یو د ماهر پیسو کې دی ګونه شوې دي لکه دې بعد په اساس کې چې مخې دا درته ظلمونه ودا اوس به خبره شوې دي په بعد کې به هم نو شوې دي کای څو کرو غوړ کینو جنې نه پور کې هغه
بل تاسو نه
ته وګه مصاري به ځکم عادل چې تاسو وي سل په صد عادل خو دې اصحاب په وخت مولا کته مل شوې وي دلته به شهید مشکل دي خو ډېر مشکل
اقتصادی مشکلات د واده په وخت کې مصرف ډیر کیږي او روسه به د درزي او فقر باعث دي کیږي چې تفریق یا تاقر منست شي د ولور مسله کې څونه د دیمن کورنۍ کار کړی دي تر څو مونږ وکړو شو دغه مسله لمنځ یوسو او مونږ یو متموله کورنۍ چې په لومړی کې مدل د روسه واده نه ولرو
ډیر ښه هغه لای ارسلان صاحب ک دې خبر تر شو یعنی یو تعداد کورنۍ په دې برخه کار کړی یعنی ډېری کورنۍ دي چې اصلا دې مسائل ته یعنی د هغوی ته د هغوی د اولادونو ژوند ډېر مهم دی خو متاسفانه بعضی کورنیان دي چې حتی د موږ دغه عرف ک یعنی راشو خپل چون موږ په عرفي هیواد کې ژوند کوو راشو مثلا ک په کلیو کې کومه جلې بدون دیوال ورنه کنه په واده ورکړل شي یا مثلا ورکړل شي نو پاغه باندې سل خبرې کوي مثلا ویل کیږي چې دا کوم مشکل دی لو دا معیوبه و دا څه یعنی څه مشکل و چې دا څه کړه د غزه د کورنیونه غوړم چې لطفاً یعنی کوشش وکړي چې تاسو یعنی د اولادونو خوشي یا د هغوی آرامتیا د هغوی خوشبختی مهمه وی نه د خلکو خبرې کده کار یعنی خپل کورنۍ او د خانواده خو مو تاسو ول چی او تعداد خلکو په دې کار کړی او یو تعداد متاسفانه چې اصلا کار نه
کوي بلکې روزي پخت ځان ویل چې دا کار روان دی
له خلکو دا به ډیر ښه شي یعنی کم نسې جرګی جوړ شي او نسې قانون کې خدل شي دا به ډیر ښه کار وی یعنی او بل
بله بل پختنه د دې د څه پاړه و د شناخت پاړه دی ویل چې حتی د ژوند دوه شریکان څه کوي چې ځینې وخت کورنۍ دي چې دیو بل نشناخ نه لري او دا بایس دی کیږي چې تاسو روسه دا سرایت کوي د دوه انسانانو ژوند ته چې هغه بایس تفریق او طلاق کوي د کورنۍ شناختونه مهم دی د لپاره چې د یو کړي زکات مو تاسو یو ټولنیز ژوند دی موږ په تر ډیره په کلیو کور کې په ګډه ژوند کوو
بله د کورنۍ شناخت ډیر زیات مهمه ده اصلا د دوه نفرو چې دوی غوړي سره یو ځای شي دا ډیر مهم کار دی ځکه چې ژوند یعنی دا د یو ورځې دوه ورځې یا درې ورځې یا یو کال دوه کال خبر نه بلکې دا د بستا عمر حتی د یو نسل خبر ده د یو قوم یا د یو هیواد خبر ده یعنی په دې کې شناخت ډیر مهم رول لري دوی کولای شي چې ما تاسو ول چې د یو بل سره خپل نظریه شریکی خپل اهدافونه چې لري هغه شریکی آینده ته چې نظر لري هغه شریکی خپل خواهشات کولای شي چې دوی سره موافق وي کنه وي دا ډیر پس ما تاسو چې دا ډیر لار هواروي دي ته چې دوی یعنی پس ژوند ډیر آرام وي
او که در فی رور پختن تر شاغوی دی یو قضاوت هم موږ خبرونه پاړو کته دی ول چې تر ډیر اساس خبرونه کې یک طرفه زاوت کیږي د چې تر ډیر وای تاسو تله د میرمنو په خوا درنوي اخی دی په دې اړه ول چې زین وختونه خو طلاق لکه تاسو چې مقدمه کې ویلي طلاق د شریعت په اساس کیږي او حدود چې شریعت ټاکلې دي کیږي خو زین وخت دوی وای چې دا تر ډیر احساساتي هم وي ځکه کله چې میرمن او خوان په کور کې لکه سره د کورنۍ مسایلو په اړه چې د اپخلی دی د کور د کار په اړه دی کدی سره ترخی کیږي د یوې زر د طلاق او تفریق ته مراجعه کی دا احساساتي طلاق او تفریق څونه ډیر دی په افغانستان کې
خو ماته په همدغه یعنی چې شمارو کې چې فقر او بے سوادي او عدم آگاهی د خلکو یو علت هم ده چې دوی اصلا صبر او حوصله یو بل ته نه لري یعنی صبر او حوصله ماته سوري چې د اسلام ډیر ښکلی دین دی د دې په خاطر چې یعنی طلاق واقع نشي ډیر وقایوي لارې ورته برابرې کړې دي چې مثلا که طلاق تم خبر وسی طلاق ما ته یعنی وخت نه و په برنامه کې چې ما انواع طلاق د طلاق په ډولونو خبرې کړې و چې یو طلاق هم دغه طلاق رجعی دی چې مثلا یاد موافق هغه طلاق چې اسلام هغه خوښوي او اجازه ورکوي هغه طلاق صنعی دی چې دا په درې توهرو کې یو طلاق ورکول کی یعنی کبیا هم مثلا سړی احساساتي طلاق ورکړوي او بیرته وغړي چې خپل میرمنې ته مراجعه وکړي کولای شي مثلا په دویم طلاق کې رجعه وکړي اصلا طلاق ورنه کی او دا اصلا جدید نکاته یا هم مهریه ضرورت نه لري خو وخت چې رجعه نکوي مثلا یو توهري تیریږي په دویم پړاو کې یعنی دویم طلاق دی دلته که بیا هم دا رجعت نکوي دلته طلاق بین صغرا واقع کی چلته بیا نوی نکاح او نوی مهریه ته ضرورت دی خو بیا که دریم طلاق هم تیر شو په دې ځای کې بین کبرا کی چې دلته بیا حلاله په کار ده چې هم دغه میرمنې ته چې دی طلاق ورکړي دا باید د بل چا سره وده وکړي بعد د هغې یعنی د دوهم خاوند طلاق واخلي یا مړ شي بعد د عدت نه دا کولی شي چې دوباره نوی نکاح او د نوی مهریه سره هغه ته
د لومړی مثال تک تاسو راشم لومړی موضوع ته تاسو
ته وړاندې او به خي هغه ویل چې تاسو قضاوت یو طرفه کوي نه زه شخصا په دې باور نه یم چې زه باید یو طرفه هغه کوم نه هر مشکل چې ما په دې شمارو کې چې یو سبب یعنی د طلاق کیږي یا سبب دیدی کی چې دوه کورنۍ سره جدا شي عدم پایبندی زنان به ارزش های اخلاقی یا به ارزش های دینی چې دا هم سبب دیدی ګرځي چې سړی پرخاشګر شي یا احساساتی شي نور نو ورته چون افغانستان یا چور عرفی غد هواد دی بله یک کشور عرفی هستن و همچنان یک کشوری است که در اینجا دین حاکم است اسلام که این پرخاشگر میشه و بالای غیرت از اینا فشار می اینا امی وقتی که خانم ها بعضی از ارزش های اسلامی را مراعات نمی کنن
موضوع که شما گفتین که بیشتر به مسائل دینی میگن اینو همو برداشت که اینا از دین دارن درست خوب البته بیشتر اینا با شدیت شما بیشتر گفتین که دین اسلام یک دین کامل و جامع است درست است اما برداشت افراد از این فرق میکنن چون وقتی اینا میان به احساسات میان اونا هم برداشت خود یک سری دینی میتن
متاسفانه که در افغانستان دین شکل موقتی خود گرفته چیزی که به خود مفید است ولی وقتی که مراجعه بکنیم به هر از بخش زندگی ما وقتی که ما او رو به مورد بررسی یا زیر ذره‌بین دین اسلام قرار بدیم واقعا از یعنی تطبیق نمیکنن فقط به شعار میگن این مساله را
خب بله دو موضوعی که مشخص بیشتر در دین اسلام اساس است و یکی موضوع طلاق است و دیگه موضوع میراث است خب در این مورد باید بیشتر آگاهی به مردم داده شود چقدر مردم به اساس شریعت اسلام به اساس مو چی اینا برداشت یا شناخت از دین دار از طلاق موضوع طلاق دارن به اساس اسلام چون بیشتر مشخص اشاره کردیم به اینکه بیشتر طلاق به اساس احساسات صورت میگیره خب احساسات در دین اسلام جا نداره دیگه باید ما به اساس به متون دینی باید راجع کنیم و بر اساس چیزی که شریعت به ما گفته فهم مردم چه قدر است از موضوع طلاق تا حال در جامعه که شما دیدین
خب من براتون گفتم که میتونیم دو دسته بندیشان بکنیم یک کسایی هستن که واقعا نمیفهمن
درست
با اونا باید آگاهی داده شوه از طریق مکاتب و همچنان یکی از علتهایش که ما گرفتیم که طلاق افزایش پیدا کرده ای که در نصاب تعلیمی ما هیچ اصلا در مورد طلاق قدر زیاد توجه نشده
درست
باید در مورد ازی باید آگاهی دهید و بیشتر و بیشتر مردم ما فهمانده شوند. دوم کسایی بودن که نمیفهمن واقعا باید به اینا آگاهی دهی داده شود چی از طریق مساجد چی از طریق مکاتب چی از طریق سیمینارهای آگاهی دهی و دوم کسایی هستن که میفهمن ولی متاسفانه که جنبه عملی برشان نمیبخشن
خب زندگی که بعد از مرحله طلاق هست در افغانستان چقدر دشوار است به نظر شما
بله یکی از علتهایی که خصوصا در کابل سبب افزایش طلاق ها یا تفریق شده عدم بگویم کاهش احساسیت های اجتماعی جامعه ما نسبت به طلاق است
یعنی اینا عواقبش نمیسنجن
بله حساسیت کم شده مثلا در ولایتی که ما بریم اونجا که احساسیت های به نسبت به خانم یا شوهری که به خانم طلاق داده یا خانم طلاق گرفته بیشتر میباشه اونجا اگه ببینیم طلاق اصلا وجود نداره اگه وجود داره بسیار کم است و هم که بسیار تلخ تباه هستن ولی در ساحاتی که یعنی طلاق بیشتر شده و ببینیم که طلاق زیاده است اینجا حساسیت های اجتماعی هم نسبت به طلاق کم شده
درست.
این هم یکی از علت های شده میتونه
علت چی است که حساسیت کم شده در
خب بخاطر که شاید مثلا بعضی از افراد مثلا اونقدر برش ارزش قائل نمیشن و آگاهیشان بلند رفته و بعض از یعنی علت ها متفاوت شده میتونه.
شما خوب بیشتر گفتین که در نصاب تعلیمی در نصاب تحصیلی چطور است؟
تحصیلی در 15 شرایط خوب میفهمین که به شکل حقوق به شکل کامل دست داده میشه و در دیگه 15 یا شاید اگر باشم بسیار مختصر است که یعنی به محصلین فقط میفهمین که بایس چی میگنش که از اون امتحان تیر شون.
خب چی توصیه میکنین به خاطر از اینکه بیشتر مش ما جوانای ما برنامه مشن و دیمون بیشتر جوان هستن، اگر پیشنهاد شما چی است به خاطر فهم بهتر از اون از زندگی مشترک و نرفتن به سوی طلاق و تفریق؟
خب راه حل بسیار زیادی هستن که ما میخوایم به شکل مختصر بویم. یکی خود در نصاب تعلیمی می جاگزین شوی مسئله طلاق، دومی که عروسی های زیر سن اینا چی شون از بین برن به خاطر وقتی که اینا از خود آشنایی پیدا میکنن، خودشناسی پیدا میکنن، دنیا رو میشناسن، در اینجا هم سبب ازی میشه که زندگی برشان تلخ میشه. دو سومی که یعنی از مردم ما خواهش میکنم که همی زندگی خودم مطابق همی چیزی که چوکات دین اسلام است، یعنی دین اسلام رو برش ترسیم کرده، مطابق عزیز زندگی خدا بسازن.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنوندگان عزیز، برنامه شکست سکوت ای بود برنامه هفته. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاور.